پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو غرمنی خبری مجله ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسې سره یم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتو ځینې څارونکې ټولنې وایي د رایو ورکوونکو د نوملیکنې د ارقامو په اړه ورکړل شوې احصایې ښایي ناسمې وي. دا موضوع همداراز په یوه تحلیلي مرکه کې څیړو. نور موضوعات هم لرو. د همدې خپرونې په دوهمه نیمه کې به روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام واوري. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اولس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی، او هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. بشپړه خبرونه په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې اولس ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تېر شپه افغان ځانګړو ځواکونو د چپرهار ولسوالۍ په چینو کلي کې عملیات کړي چې په پایله کې د سیمې 9 کسان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د ولایت ویاند عطاالله خوږیاڼۍ وایي په زخمیانو کې یوه میرمن او یوه ماشومه هم شامل دي. دی وایي د پیښې د دقیق څیړنې لپاره د کابل څخه یو لوړ پوړی پلاوی ټاکل سوی دی. ازبکستان وایي له افغانستان څخه ملاتړ او په دغه هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې دی. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت الله ارګاشیف پرون په شانګهای سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې وکړه. انټرفیکس خبری اژانس د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې ارګاشیف په دې غونډه کې وویل د افغانستان د وضعیت د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول او له دغه دوست او ګاونډي هیواد سره په اړیکو کې پراختیا د ازبکستان د بهرني سیاست اساسي لومړیتوبونه دي. په ازبکستان کې واکته د شوکت میرزیایف تر رسیدو وروسته دی هیواد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره اړیکې نږدې او ټینګې کړې دي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر که څه هم د دغو کډوالو شمیر یاد نه کړ، خو وی ویل چې په دې کې هم د قانوني اسنادو لرونکي او هم بی اسناده کډوال شامل دي. سید حسین عالمی بلخی تیر ماښام ازادي راډیو ته له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه داسې وویل: دی وایي له پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر کم دی. د تیر کال د همدې مودې سره چې پرتله کړو، خو له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر ډیر سوی هم په دې کې اسناد لرونکي سته او هم بې اسناده. د تیر کال په مقایسه د دغو کډوالو شمیر دوه برابره ډیر والی شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ په اونیز راپور کې لیکلي چې د رواني مې میاشتې له 20 تر 24 نیټې پورې نږدې 14,500 افغانان یا په خپله خوشه یا په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته راغلي. د راپور له مخې په دې سره د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ څخه له ایران څخه د راغلو بې اسناد افغان کډوالو شمیر تر 299,000 ډیر سو. د آی او ایم د راپور له مخې په 2013 کال د جنوري د لومړۍ نیټې څخه له پاکستان څخه 14,860 بې اسناد افغانان افغانستان ته بیرته ستانه سوي دي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. هندوای پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون وکړه او وی ویل چې د نوې ډیلی بهرنی پالیسي یوازې د ملګرو ملتونو لخوا لګول سویو بندیزونو ته درناوی کول دي، نه د هیوادونو لخوا. نوموړي وویل هند خپله بهرنۍ تګلاره د نورو د فشارونو له مخې نه جوړوي. هند دا مهال د ایران د تیلو ستر واردونکی هیواد دی. سوشما سوراج دا څرګندونې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره چې نوې ډیلي ته تللی تر کتنې مخکې وکړي. امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې تر وتلو وروسته ګواښ کړی دی چې پر تهران به سخت بندیزونه ولګوي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به د امریکا او شمالي کوریا تر متوقع سرمشریزي د مخه په خپلو کې وویني. د امریکا جمهور رئیس او د جاپان صدر اعظم پرون په یوه تلیفوني تماس کې د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل په بشپړ ډول له اټومي کیمیاوي او بیالوژیکي وسلو څخه د کوریا ټاپووزمې پاکول او د لرې واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام بندېدل د دواړو هیوادونو ګډ اهداف دي. جاپان چې د شمالي کوریا لرې واټن ویشتونکي توغندي یې پر فضا تیریږي، د چین او جنوبي کوریا په مقایسه د پیونګیانګ پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. تمه کیږي چې د امریکا او شمالي کوریا ولسمشران د راتلونکي جون میاشتې په 12مه نیټه په سنگاپور کې له یو بل سره وویني. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د انتخاباتو ځینې څارونکي وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې د ارقامو د وړاندې کولو په اړه سم میکانیزم نه دی جوړ کړی، نو ځکه د رای ورکونکو د شمیر په اړه دقیق معلومات نشته. خو دا ادعا څومره د منلو وړ ده؟
یقینا که دغه شخصیتونه لري شواهد او اسناد هغه د خلکو ته ارائه کړي چې دلته دوی جعلي آمار خلکو ته ارائه کوي.
دا موضوع په یوه مرکه کې څیړو. د هلمند ولسوالیو ته د لومړي ځل لپاره له مرکز څخه د برېښنا د مزو غځول پیل شول. په نورو موضوعاتو کې آریانا سعید د هغې مهمې جایزې په اړه خبرې کوي چې اتلانتیک شورا دې ته ورکړې ده. د افغانستان دا منلې سندرغاړې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې د خپلو مخالفینو له ګواښونو نه ویریږي.
حمایت مردم را شکر خدا دارم 100% و من میگذارم که اونا کار خدا بکنن و ما کار خدا میکنیم و ببینیم در بین صحیح و غلط کدامش برنده میشه.
په نړیوالو مسایلو کې واباورئ چې هند وایي پر تهران د واشنگټن له بندیزونو سره سره له ایران سره تجارتي اړیکو ته دوام ورکوي. په پای کې د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام خپریږي چې پروژه مبارکه کې د معدې پر ناروغیو بحثونه پکې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو ورځې د اونۍ د سهار له د ماښام تر اوه خپریږي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي تر دې دمه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رایه ورکونکو د نوملیکنې د ارقامو د وړاندې کولو په اړه یو سم میکانیزم نه دی رامنځته کړی. د تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په همدې دلیل د رایه ورکونکو د دقیقې شمیرې په اړه معلومات نشته. د کابل استودیو محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر دې دمه له 4 میلیونو څخه زیاتو کسانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې، خو پر انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د دغه ارقامو د وړاندې کولو په اړه دقیق میکانیزم نشته. د ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نیوب ایوبزاده دغه موضوع جدي ګڼي او وایي هیڅوک نشي کولای د رای ورکونکو دقیقه شمیره وړاندې کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې دوی اندېښ من کړي او د نوملیکنې پروسې تر پختنې لاندې راوستي.
میکانیزم یې چې در با قوم یک میکانیزم معتبر نه بوده او اگر کسی از بیرون هم میگه که اشتباه است درست نیست و اگر ارائه میشه درست نیست. توقع ما این بود که یک دیتابیس یا بانک معلوماتی ایجاد شود، فرستاده شود برای کمیسیون و او شامل دیتابیس شود و بعدا ارقامی که ارائه میشه از دیتابیس بتونه از اعتبار بالا برخوردار باشه. تا فعلا هم چه کاری صورت نگرفته.
په داسې حال کې چې د نوم لیکنې د پروسې له پیلېدو سره هممهاله د انتخاباتو خپلواک کمیسون د څارونکو بنسټونو له جنتي انتقادونو سره مخ دی او دغه بنسټونه ادعا کوي چې د کمیسون له لورې د نوم لیکنې په اړه وړاندې کیدونکي شمېرې اعتبار نه لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخواني مشران فضل احمد مانوي او نجیب الله احمدزي د کمیسون له لورې وړاندې کیدونکي شمېرې سمې نه ګڼي او وایي چې کمیسون د شمېرو په وړاندې کولو کې مبالغه کوي. ښاغلي احمدزي څو ورځې وړاندې ویلي چې په ولسو ولایتونو کې یوازې 400 کسانو نوم لیکنه کړي چې په خبرای دغه مسله د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي وایي چې تر دې دمه له 4 میلیونو څخه زیاتو کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره نوم لیکنه کړې او وړاندې شوې شمېرې دقیقې او معتبرې دي.
دغه غیر مسؤلانه خبره ده او دغه کوم ارقام چې کمیسون وړاندې کوي یا میډیا سره شریکوي دا مسؤلانه کوي او د دې هر عدد به جواب دی دی نو دې لپاره دغه رقم دقیق رقم دی مسؤلانه راځي. دې یو ځل ریشي دلته دی وګوري چې آیا دغه ډیټابیس یا دغه پاکي معلوماتي چې دی ادعا کوي چې دی نشته، آیا دغه نشته که نشته.
د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې پروسه د حمل د میاشتې په 15مه نیټه پیل او تر دې دمه دوام لري. خو د انتخاباتو په پروسې د خلکو بې باوري، ناامني او دغه پروسې پر وړاندې د وسلوالو مخالفینو مخالفت جدي ستونزې ګڼل کیږي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
پر راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو ځینې څارونکي ټولنې د رای ورکونکو د نوم لیکنو په برخه کې د یو سم میکانیزم د نشټوالي له کبله دوی اندېښنه لري چې ښایي د رای ورکونکو ثبت شوی شمېر تر اوسه پورې څومره کسان چې ثبت شوي دي دا شمېره دوی وایي چې ښایي دقیق نه وي. خو د حقوقي چارو ځینې نور کارپوهان چې ازادي راډیو خبرې ورسره کړي وایي چې د دې ارقامو په اړه اندېښنه نه لري او فکر کوي چې شاید همدومره شمېر کسانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نومونه ثبت کړي وي. د حقوقي چارو له افغان کارپو کبیر رنجبر سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق پر همدې موضوع مرکه کړي. ښاغلي رنجبر د مرکې په پیل کې د انتخاباتو د څار د بنسټونو د اندېښنو په اړه خبرې وکړي.
حقوق دیو شاگرد پیس هیس وقت اسناد او ارقام او شواهد نیز نسم کولی دغه ادعا تایید کم. اما معمولا اوس فهمدغه عادت کلی چې حتما باید یو منفی زاویه نه ټولو مسایلو ته وګورو. یقینا که دغه شخصیتونه لري شواهد و اسناد هغه د خلکو ته ارائه کړي چې دلته دوی جعلی آمار خلکو ته ارائه کوي او دومره ثبت نام نه دي.
نو دوی داسې وایي مثلا اوبخی مثلا ټیفا یا مثلا د انتخاباتو د کمیسیون په خوانی رئیس مانوي صاحب دوی داسې ویلي دي چې یو ښه میکانیزم یو معیاري میکانیزم او ډیټابیس نشته په کمیسیون کې، نو ځکه دغه ارقام سم نه ښکاري.
ضرورت نه لري. لمدې لپاره دی چې په دې باندې هغه کوم په فشاري کوم چې په دغه حالت کې ټول باید موږ اجماع ولرو، خلک تشویق کو، خلک ناهیله نه کو چې دې له انتخاباتو نه زړه تور سي او فکر وکړي چې د ټول په دروغ ولاړ دي او موږ دغه پروسه ناکامه کړو.
بله رنجبر صاحب، اوس د دې ترڅنګ یو بل موضوع دا ده چې په ځینو ناامنو ولایتونو کې یا ناامنو ولسوالیو کې یو شمیر خلک د وسلوالو مخالفینو د تهدید له کبله یا د ځینو نورو مشکلاتو له امله هغوی دغه د نوم لیکنې په پروسه کې ګډون نه کوي. دا څومره جدي مشکل ده چې باید حکومت ورته زمینه مساعده کړي.
دا واقعا جدي دا کوي چې خپل دغه پروسه غیر مشروع کی. کوم وخت موږ ولوتوانی جو په دغه پروسې کې حداقل و 8 میلیونه چې دا هم کم دي، حداقل 3 میلیونه رای ورکونکي کمو ګولسو کله شریک کو په دې پروسې کې، نو کاملا دا پروسه غیر مشروع کیږي.
نو اوس رنجبر صاحب وبخی، ستاسو پیشنهاد څه ده د دې لپاره حل لار څه ده چې باید دغه مشروعیت چې تاسو ورته اشاره وکړه چې کیدای شي د انتخاباتو پروسه تر پښتنې لاندې راسي، د دې لپاره حل لار څه ده چې باید څنګه وسی؟
حل لار ډیره ساده ده، پروسه ساده ده. یقینا که د کاندیدانو وخت لپاره باید مشخص وقتی چې دویشتم تاریخ پورې د همدې میاشتې دا وخت تعین شوی دی، دا زموږ تایید ور دی او دا پروسه باید ونه ځونډیږي. مګر د رایه ورکوونکو چې هغه مشروعیت تعمینوي دی د دغه پروسې د هغه وخت دوی چې تمدید کړی یو لس ورځې نور یا دوه هفتې نور دا بیخي د خندا وړ دی. دوی کوی چې دا پروسه تمدید کړي تر رایه ورکولو پورې، تر یو هفته حداقل یو هفته وړاندې د رایه ورکولو تر مودې پورې دوی کوی چې دا پروسه تمدید کړي، تر هغه چې وتوانېږي کمیسیون حداقل نه لس میلیونه رایه ورکوونکي ثبت کړي. په هغه حالت کې موږ د دغه پروسې د مشروعیت خاوندان کیږو او د دوی سر به هم لوړي. دا چې دا پروسې ته دوی توقف ورکوي هیڅ نوی دلیل او منطق ورته موجود نه دی، دا باید ادامه پیدا کړي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو لکابله کبیر رنجبر و چې له ازادي رادیو سره د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د هغو د انتخاباتو پر کمیسیون د هغو تورنو په اړه خبرې کولې چې وای دوی د رای ورکونکو د نوملیکنې لپاره یو سم میکانیزم نه لري، او ځکه د څار د بنسټونه وای چې ښایي تر اوسه پورې د لیکل شویو نومونو یا ثبت شویو نومونو ارقام او شمیرې ناسمې وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه سپی چمتو کړی دی.
د کندوز ډیری بزګران شکایت لري چې د وچکالۍ له امله سږکال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت څخه وغوښتل چې هغه اصلاح شوي تخمونه ورکړ شي چې د کمو اوبو په مقابل کې مقاومت لري. په ورته وخت کې د کندوز د والي ویان نعمت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له یو شمېر هغو غیر دولتي ادارو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په کرنیزو برخو کې کار کوي. دوی وایي ډېر ژر به اصلاح شوي تخمونه د کندوز بزګرانو ته ویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا هم په خپل نوي راپور کې ویلي چې د وچکالۍ له امله 2 میلیونه کسان په افغانستان کې د خوراکي موادو له کمښت او قحطۍ سره مخ دي. د کونړ ولایت مالداران خپلو حیواني محصولاتو ته د بازار د نشتون له امله شکایت لري. یو شمېر دغه مالدارانو ازادي راډیو ته ویلي خپل محصولات د پلورنې په خاطر بازار ته وړي، خو د ورځې په پای کې د دغه محصولاتو نیمایي برخه هم نه پلورل کیږي. دوی له حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د لبنیاتو د پروسس فابریکې د جوړولو په اړه اقدام وکړي. په ورته وخت کې د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله صافي وویل چې په دغه ولایت کې به د مالدارانو د لبنیاتو محصولاتو ته د پروسس لپاره په نږدې راتلونکي کې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1.8 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلوي بوجۍ 1.5 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1.0 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 2.50 او 1 لیټر ډیزل په 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.15 افغانۍ، یو اروپایي یورو 2.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 0.95 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.90 افغانۍ، زر ایراني تومان 1.55 افغانۍ، او زر پاکستاني کلداري 599 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم د یوې نړیوالې مهمې موضوع وخت دی. هند ویلي چې له ایران او وینزویلا سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکوي. هند په داسې حال کې دا اعلان کوي چې د امریکا متحدو ایالاتو لخوا پر ایران او وینزویلا پر دواړو بندیزونه لګول شوي دي. صفی الله ستانکزی دا موضوع تعقیب کړې او د شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزی صاحب، هند څه وخت دا اعلان کړی چې له ایران او وینزویلا سره سوداګرۍ ته به دوام ورکوي په داسې حال کې چې پر دې دواړو هیوادونو د امریکا بندیزونه هم لګېدلي؟
د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج پرون په نوې ډیلي کې وویل هیواد یوازې د ملګرو ملتونو بندیزونه رعایتوي، نه د کوم مشخص هیواد. هغې دا اعلان له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړ. هند پر ایران او وینزویلا د امریکا د بندیزونو د ترپخو لاندې کولو له خطر سره سره دغه اعلان کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وویل موږ خپله بهرنۍ تګلاره د نورو هیوادونو تر فشار لاندې نه نیسو. سوشما سواراج او جواد ظریف د امریکا تر پریکړې وروسته د تګلارې په جوړولو باندې بحث کړی دی. پرون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د می په اتمه اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د 15 جمعیاو اټومي تړون څخه وځي او همدارز به په ایران نوی بندیزونه له سره پیل کړي. د هند حکومت په یو بیان کې راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له اغلی سواراج سره په لیدنه کې اروپایي ټولنې روسیې او چین ته د اټومي تړون د خوندي ساتلو په هدف خپل وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړه. ایران د اټومي تړون او اروپایي هیوادونه له ایران سره د خپلو شرکتونو د سوداګرۍ د خوندي ساتلو هڅه کوي. اغلی سواراج له وینزویلا سره هم چې تازه د امریکا لخوا پرې بندیزونه زیات شوې دي د سوداګرۍ د دوام هوډ وکړ، خو ویل داسې کوم پلان نه و موجود چې له وینزویلا سره د تیلو د کاروبار لپاره د وینزویلا لخوا تازه اعلان شوی کریپټو پولي واحد وکارول شي.
بله، او سنګزه سب د هند او ایران ترمنځ د سوداګرۍ اندازه د پام وړ اندازه ده، او مخکې هم دا دوه هیوادونه په خپلو تجارتي اړیکو کې له داسې کومې ستونزې سره مخامخ شوې دي؟
اول به د پښتنې دویمه برخه ځواب کوم. هغه دا چې په ایران د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د مخکینیو بندیزونو په جریان کې هم هند له دغه هیواد سره سوداګري کوله. یوازې کله چې په 2006 کال کې په ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان شول او د تیلو د ټانکرونو په سر پیسې او بیمه بنده شوه، هند ورسره سوداګري بنده کړه. او دا چې د هند او ایران سوداګري څومره ده او په کومو توکو سوداګري کوي باید ووایم، د هند او ایران د تجارت 90% برخه له ایرانه هند ته د تیلو صادرات دي. هند د 2014 او 2015 کلونو په مینځ کې له ایران د 0.5 میلیارد ډالر په ارزښت تیل وارد کړي، او په بدل کې ایران ته د 2.4 میلیارد ډالر په ارزښت بیلابیل تجارتي مواد استولي. یعنی جمعاً د دوی سوداګري 2.9 میلیارد ډالر ته رسیږي. یو څه بلم باید ویم چې هند او ایران نه یوازې د سوداګرۍ بلکې نورې ګټې هم لټوي. هند د عمان په خلیج کې د چابهار بندر جوړوي څو د سوداګرۍ لارې پرانیزي، او تر ډېره داسې فکر کېږي چې دا کار د پاکستان د لپامه غورځولو خاطر کوي. رسنیو رپورت ورکړی چې د امریکا له بندیزونو د سوداګرۍ د خوندي ساتلو لپاره هند یو بل هڅه هم کړي ده. هغه دا چې د روپی ریال د پیسو د تبادلې سیستم جوړوي چې له ایران سره په سوداګرۍ کې د ډالر او د پیسو د حوالی په برخه کې د امریکایي سیستم د کارولو مخه ونیسي. امریکا متحده ایالاتونو چې ایران په سیمه کې د تراګرۍ په تمویل تورن کړی دی، تازه د هند او ایران د ورستیو د سوداګرۍ په برخه کې د ورستیو هڅو او همدارزی دوی دغه ورستی اعلان پاره باندې تر اوسه پورې کومه تبصره نه ده کړې.
او د ټولو شیانو غمې ورته خوړلی چې د بندیزونو نه په یو رقم سره ځان لرې وساتي دا دوه هیوادونه. ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار صفي الله ستانکزی و چې د هند د بهرنیو چارو د وزیر د نننی اعلان په اړه معلومات راکول. هند ویلي دي چې له ایران او وینزویلا سره د دواړو هیوادونو سره چې د امریکا په بندیزونو کې دي غواړي خپلو تجارتي اړیکو ته دوام ورکړي. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پاکستان ته د افغان پلاوی د روسي سفر نتایج او هغه هیواد سره د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي، د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ پلاوی پاکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له چارواکو سره د سولې بهیر او عمل پلان د تطبیق په اړه خبرې کړي دي. د سرمقاله لیکونکو په باور لیدل کېږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې یو ځل بیا د خکېدو په حالت کې دي، او افغان حکومت یو ځل بیا د پخوا په شان د پاکستان په ژمنو باور کړی او ورنه د سولې په شمول په ګڼو برخو کې د همکاریو تمه لري. خو ورځپاڼې پوښتنې مطرح کړي چې آیا رښتیا هم پر پاکستان باور کېدلی شي؟ آیا افغان دولت یو ځل بیا د ترکستان لاره نه ده نیولې؟ او دا چې د همکاریو او عملی هڅو نتایج به کله معلومیږي. سر مقاله لیکونکي په ټینګار سره لیکلي چې له پخوانیو درسونو نه په زده کړه باید افغان لورې پاکستان سره د خبرو اترو د پیل لپاره خپل څرګند او مشخص اهداف وړاندې کړي او ورته وویل شي چې تر دغې مودې باید د خبرو اترو پایلې معلومې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه لیکلي دي. د هیواد سره مقاله لیکونکي لیکي د پلاوي د خبرو اترو پوره جزئیات نه دي معلوم، چې زړې او نه عملي کیدونکې خبرې به یې کړي وي او که په نویو موضوعاتو به غږېدلې وي. په سرمقاله کې راغلي باید افغان پلاوی د قبایلي سیمو په تړاو د اندېښنې یا خبرداري په اړه له پاکستاني لوري سره غږېدلی وي، ځکه د ورځپاڼې په باور دا ستره ملي غوښتنه ده او د محکوم افغانستان د بیرته احیا وخت هم دی. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې افغان پلاوی باید پاکستانی لوری ویرولی وي چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګر جنایت او غاصب عمل په اړه ملګرو ملتونو ته اسناد وړاندې کوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه د افغان سیاسي شننکو باورونه راخیستي دي. سرخط په خپل یو مطلب کې لیکي د سیاسي چارو شننکي په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان لپاره لورانې پرته بل هیڅ انتخاب نه لري. ورځپاڼې لیکلي دوی وایي پاکستان په هیڅ حالت کې افغانستان قرار نه پرېږدي، ځکه په دې پوهیږي چې که افغانستان امن شي پاکستان نه پاتې کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د افغانستان پیژندل شوې سندرغاړی آریانا سعید وایي چې په افغانستان کې تر بل هر هنرمند دې ته زیات ګواښونه شوي، خو دا نه ویریږي او د افغان ښځو د حقونو په ټولنه کې د هغو د با عزت ژوند لپاره خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. آریانا سعید سکل د اتلانتیک شورا لخوا د هغو کسانو په ډله کې حساب شوې ده چې د بشري حقونو لپاره اغیزمنه مبارزه کړې ده. آریانا سعید ته به د جون په 23 نیټه په برلین کې د اتلانتیک شورا لخوا دا جایزه ور وسپارل شي. میرمن سعید له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلو دغو ټولو فعالیتونو په اړه په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کړي چې جزئیات فرشته جلالزی په دې راپور کې اوروي.
آریانا سعید وایي په افغانستان کې له ستونزو ویره نه لري او خپل هنري فعالیتونه به پر دې متمرکز وساتي چې د افغانستان ښځې د خپل حق غوښتلو ژغ پیدا کړي او په ټولنه کې له درناوي ډک ژوند وکړي. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې د اتلانتیک شورا د دې لپاره سش کال جایزې ته غوره کړي چې سندرو یې د ښځو پر ذهن او د هغوی پر فکر اغیز کړی. زیاتې افغان ښځې له خپلو حقونو خبرې کړي او په بهر کې خلک د افغانستان د ښځو له ستونزو خبر کړي دي.
امیدوار هستم همچنان در عین زمان کې ای جایزه
زه هیله لرم چې دا جایزه به زما لپاره لا تشویقونکې وي، څو خپل مبارزه لا پراخه کړم او خپل کار لا ښه کړم، او هیله لرم چې دا جایزه به نورو افغان ښځو هنرمندانو ته هم دغه سي د ډیرو پرمختګونو لار پرانیزي. میرمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې دا اول افغان ښځه ده چې د اتلانتیک شورا جایزه اخلي. د اتلانتیک شورا په نوم نړیوال مرکز په 21مه پیړۍ کې اقتصادي او سیاسي بهیرونه څاري او داسې ستراتیژي او پالیسۍ ته وده ورکوي چې د نړیوالو تهدیدونو په لمنځه وړلو او د امنیت په ټینګښت کې اغیزمنې تمامیدلی سي. اتلانتیک شورا سشکال د سوریې د حلب ښار اوسیدونکو اتکلنی بانا الاب ته هم جایزه ورکوي. په 2018 کال کې چې په حلب کې د جګړې وحشت او شت رسیدلی وو، پر انټرنیټ د بانا الاب د پیغامونو خپرېدو د نړیوالو پام په حلب کې ناوړه بشري وضعیت ته واړاوه. سشکال به د اتلانتیک شورا د جایزې بل ګټونکي د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مادلین البرایت وي. آریانا سعید ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډیر ګواښونه ورته سوي، خو دا اوس ورسره عادي ده او لدی چې سندري وایي او کنسرتونه جوړ کړي نشي منع کېدلی. آریانا سعید وویل د اتلانتیک شورا د جایزې ترلاسه کول به لا زیاته تشویق کړي چې د افغانستان د ښځو د ناوړه بشري وضعیت په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي.
ما وخت کې حمایت مردم
زه چې د خلکو ملاتړ لرم، څوک زما د فعالیت ممانعت نشي کولای. د خپلو خلکو ملاتړ راسره دی، هغوی چې ممانعت کوي هغه به خپل کار کوي، موږ به خپل کار کوو او ګورو به چې برای د چا دی. آریانا سعید ډېرې مشهورې سندرې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد او د ښځو د ازادۍ لپاره د مبارزې په اړه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکل دي چې په لوګر کې د خوراکي موادو بای دروژې په مبارک میاشت کې لوړې شوې دي او د خلکو اقتصاد ضعیف دی. له حکومت نه هیله لرو چې بای کنټرول کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، له پاکستان سره خبرې کول د وخت تیرول دي، ځکه چې داسې ډېرې خبرې له پاکستان سره مخکې هم شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. افغانستان باید له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکي، له داخله وزیر څخه مهیله داده چې د پولیسو معاشونه ژر نه ورکول کیږي، باید د روژې په میاشت کې د هلمند ټولو پولیسو ته معاشونه ورکړي. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیولا حلیمی تندر لیکي، د څمکنیو ولسوالۍ ښوونکو ته د پوره دو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي او ښوونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. قدر من اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت ده. د روغتیا د ژوند شتمنی په نننۍ پروګرام کې چې د شیبه د وړاندې کولو ته چمتو ده، د معدې د ناروغیو په اړه چې په روژه کې زیاتې وي، په دې اړه بحثونه او خبرې لرو. خو مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي، د ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو د وړاندیز د وړاندې کولو لپاره.
په ننګرهار کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 19 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ازبکستان وایي له افغانستان څخه ملاتړ او په دغه هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې دی. د ملګرو ملتونو نوی راپور وایي په افغانستان کې قضایي سیستم ته د ښځو لاسرسی ډیر کم دی. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنېدونکو شمیر د تیر کال په پرتله دوه برابره ډیر سوی دی. هندوای پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به لدی دواړو هیوادونو سره خپل سوداګری ته دوام ورکړي. او سپینماني وای ولسمشر ډونالد ترامپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به د امریکا او شمالي کوریا تر متوقع سرمشریزي د مخه په خپل کې وویني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صاحبای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د ځل خبرونه زنګړې شوې میدې ناروغي ته ډیری خلک پروژه کې د میدې لسوز او میدې دردونو شکایت لري. په خبرونه کې بعد میدې ناروغي او همدارنګه د میدې تیزابیت په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکې. په دې خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عین الدین خروټی صاحب را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب تاسو ته هم خره خلاص وي.
مننه ناجیه جانې، تر ټولو نمخ کې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته چې نن ورځې روژه په خیر پیل کړې وي سلامونه ورته وایم.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته د روژې روغتي ګټو په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع زموږ او تاسو دی روژې د ګټو په اړه کې ده. اول رازم لګا ناجیه جانې د روژې تلګ اسلامي او په روژه یعنی صومون په عربي کې چې دا روژې توای، یعنی د دې استن معنا په لغت کې د نفس بندیدل، یعنی نفس بندیدل په عام اصطلاح روژه یا صومون په عربي کې. بیا خصوصا رازو دي ته چې د صومون رمضان یعنی د روژې میاشت د لدی صوم سره فرق لري. د رمضان په خپل له رمز لفظ نه اخیستل شوی ده چې دا یو عربي کلمه ده. په خپل د رمز سوزیدل وتوایي، یا په بل اصطلاح هغه باران چې د مځکه لمخې نه دوړي ختمې کړي، په دغه معنا ده. ځکه په دې میاشت کې داسې ویل کیږي چې ډیره سخته ګرمي وه او په دې اصطلاح باندې چې د رمضان نوم یې ورکول شو. او په اصطلاح کې داسې وایي چې هو الامساک عن المفطرات ثلاثه، یعنی دا له درو شانو څخه مخنیوي د دروژي استن، هغه لکه خوراک، څیخک او جما څخه. یعنی هدف یې دا ده چې الله تعالی د دې غروژي په وایسته باندې زموږ ټول ګناهونه راته سوځوي او معافرات وکي او زموږ ټول ګناهونه راته معاف کړي. خپل صوم او د دروژي میاشت فرق صرف دا ده چې دا خاص دی ته د رمضان میاشت ځنګړې شوې ده چې الله تعالی زموږ تاسو ټول د کړل شوی ګناهونه راته معاف کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې روژه کې باید کوم خوراکونه وخوړل شي او کوم نه باید ډډه وشي.
صحیح مننه. تاسو پوښتنه ته بلګ بعد راشمه خوول دي ته راځمه. کله چې موږ خواړه وخورو خصوصا په روژه کې کله چې موږ خواړه وخورو نو دغه خواړه اته ساته پوري په بدن کې په مصرف رسیږي، یعنی اته ساته بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي. اته ساعت بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي، او اته ساعت بعد چې کله دغه انرژي لمنځه ولاړ شي بیا موږ په بدن کې ګلوکوز ذخیره ګلوکوز لرو، هغه هم په دې باندې شروع کوي چې تر هغه وخت چې دا ختم شي. له هغه وروسته بیا د جګر نه او د عضلاتو نه هغه ګلوکوز میو، له هغه وروسته بیا فټس یا شحمیات په دې شروع کوي چې دا مخ په وړاندې چې انرژي برابر کی بدن لپاره او لاړ شي. خو رازم دی ته چې پروژه کې بعضی د سي مزمنی ناروغي شته چې هغه ډیره خطرناک دي، له هغه نه یو راخو چې هغه د شکر ناروغي ده، او بیا بعد کې په دې خبره کو چې کمی ګټوري خبرې دی پروژه کې چې باید لاغنه استفاده وشي، او کمی مطلب ناوړه خبرې دی یا ناوړه کارونه دي چې لاغنه باید بعضی خوراکونه دي چې لاغنه باید مخنیوي وشي.
زه د پکتیکا ولایت زولوک دی ولس کوم. تاسو مدر تا وو چې د میدان د مسپخینا تر پښمیا تر اسوی زمو میدان
بل اوریدون کې ته به ورسو. مهرباني وکړئ روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر ته محترم نن دغه پښتنه د دغه دیما میدا چې د ډیر سخت درد غوندې کی او د ترڅنګ چې دا دا بیګام یو ګلاب جامان د کچې دغه مچو خور په سر می داسې بو جرا وړ او دې ترڅنګ دا سر می مصرف په درد کې دا اکټریټ می دنه سوزي کیږي ما
خارښت سره تاسو کوم پوښتنه لرئ؟
نه بس پوښوم مهرباني.
مننه لته چې خبرونه سره وو سې ډاکټر صاحب جواب درکې.
دا دی اول ور پښتنې تر ازو چې دوول چې له 12 بجو نه ورسته بیا تر ماخامه پوری زما می د ډیر سوی کوي او په اصطلاح باندې تیزابیت زیات تیزابي فرزوي. هغه کسان چې لروژن مخ کې ځان د سي عیار کړی وي او د ډوډۍ نظم یې د سي ساتلې وي چې د دوی د مړی خړلو په منځ کې فاصله زیات اور کړی وي، یا مثلا هغه خوراک چې کوم د په عادي ورځو کې خور غیر منظمی، نو کله چې هایپر اسیډیټی رامنځته کیږي یا تیزابیت، څومره چې د خوراک په منځ کې فاصله زیات شي تیزابیت زیاتیږي او د معدې تیزاب زیات افرازيږي. نو دغه ورور ته وایو چې کوشش وکړي چې په پښلمی باندې د سي غذاګانې وخوري چې هغه د تیزابو سبب نه ګرځي او د تیزابیت مخنیوي وکړي، خصوصا د شیدونه باید هغه شیدې چې ډیر غوړ ونه لري، او ځکه دا یو القلی ده، نو القلی د تیزابو په مقابل کې بیرته یو محیط بیرته نورمال حالت ته راوړي چې هغه القلی محیط چې دا په تیزابي محیط چې دا په القلی محیط بیرته مثلا خونسا کوي او د تا د معدې تیزابیت ختموي. او دوهم ورور پښتنې ته راځو چې معده می درد کوي او ماخام یو ګلاب جامن خور فکر کوم څه شی ویل ورور زیات خواګه خوړل پروژه کې نه دی چې وی خوري، کوشش وکړي چې لا خواګو شانو نه پرېز وکړي او په کم اندازه باندې خواګه وخوري. دا هم یو سبب د معدې درد کېدل شي. زیات خواړه یا هایپر اسیډیټی تیزابیت د معدې د خواګه هم کېدل شي چې د معدې تیزاب زیات کی، یا هغه کسان چې زیات دغه د درد دواګانې استعمالوي لکه بروفین، پیناډول، پرستامول، فونستان، د درد دواګانې یا انالجیزیک زیات استعمالوي په روژه کې، هغه هم د معدې له درد سره ډېر.
بله، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مو د ډاکټر څخه نه پوښتنه ده، مو مې د تیزوب لري درد
کوم ځینې مواد کنه ولې
مخکې نه دا و خپل ورداګې څه د مې د تیزوب ستنه تخریشوي.
خا ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ترکې لته سیټي رمن ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
میدک شي د نارمل اندازې څخه چکله هایډروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب زیات شي، نو دي ته موږ هایپر اسیډیټی یا د معدې تیزابیت وایو. خدا خصوصا په نارمل پروسه د افرازيږي، کله چې موږ خواړه وخورو د هغه خواړو د منحل کېدو لپاره دغه تیزاب افرازيږي، خو چې کله په زیاته اندازه باندې افراز شي بیا دي ته هایپر اسیډیټی یا تیزابیت ویل کیږي، او هغه منحل شوی غذا چې کوم په معده کې وي هغه حل شي، نور تیزاب په زیات اندازه فرازیږي چې دغه تیزاب دغه مخ کې ورور پښتنه هم په دې باره کې وکړه چې آیا د ستونی د مری تخریش لدی سر پیدا کیږي کنه. بلې مهرباني ورور دا پیدا کیږي ور سره د مری د سطحې برخه تخریش پیدا کوي ځکه دا تیزاب پورته خواته قصیره پورته کوي یعنی غیر ریفلکسیز راپورته کیږي چې دا د میدی د هارت برن یا د میدی د شدلو سبب هم ګرځي او د میدی د خوراک د منحل کېدو لپاره افرازیږي خصوصا د خپل هایدروکلوریک اسید. او بل خبره یو اضافه کوم چې پروستاګلندین یو مواد دی چې د میدی د سطحې د محافظت لپاره افرازیږي. نو کله چې زیات خلک دغه د درد دواګانی وخوري هغه دغه پروستاګلندین مواد نه یا کوي. نو کوشش یاغه کسانو کې چې د درد دواګانی زیات ونخوري لکه بیا مخکې ما اشاره ورته وکړه لکه پونستان پیناډول د سی بروپین او مثلا د زید نان سټیراید انټي انفلمټری ډرګز چې ورته وایي ډاکټر صاحبان پی پوي نو دغه دواګانی زید درد دواګانی باید زیات ونخوري.
بلې ډاکټر صاحب، د میډې تیزابیت علایم په اړه هم کا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ ډیر بخوي.
د میډې تیزابیت علایم چې دی هغه خو د نس درد سره پیدا کیږي او بعضی وخت کې وینه لرونکي یا تور غایته مواد لري وینه لرونکي استفراغ پیدا کیږي ور سره خصوصا د جړد اراز علایم سره هم دي چې ګسترو ریفلکس ډیزیز ورته وایي چې دا هم د میډې تیزابیت نه هم دا منځ ته راځي او ډیسپیجیا ورته پیدا کیږي یعنی دغه تیزابیت تاخیر پر ډیسپیجیا یا خوراک د خوړلو کې تکلیف ورته پیدا کیږي او ارګي بدیږي دلبدی ورته پیدا کیږي د وزن کموالی خو خاص سبب دی د وزن معلوم نه وي د زړه کې دل ورته پیدا کیږي بعضی وخت سردردی ورته پیدا کیږي او د سینې دردونه هم ورته پیدا کیږي خو خصوصا بعضی ډاکټر صاحبان باید دې ته توجه وکړي چې د سینې درد خو موږ ډیر خصوصا زیات ورته متوجه کیږي خو بعضی وخت د اوسوپیګایټس یا د مریدی التهاب لوجی یا دی زیات تیزابیت لوجی هم په سینه کې دردونه پیدا کیږي چې دې ته باید متوجه اوسو. دغه اراز
ډیره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورای خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر راینودین خروټه صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړه لمړی هم ځان راو پیژنئ. جی جان،
زما د ډاکټر صاحب دا پوښتنه چې دا تکلیف
ډاکټر صاحب تاسو معلومات درکې له تاسو ډیره مننه. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه وخت مهرباني وکړئ.
ورور اول خو د ستاسو پختنه موږ واخیستله او تا ول چې لیک ډوډۍ هم نسم خوړلې نسمی باد کوي ته د سی غذا باید ونه خوري چې هغه د باد یا د نس د نس یا د ګډې دی پړسوب سبب ګرځي. د تیزابیت د دغه د تاسو د ګیست مخنیوي په خاطر بعضی وقایوي څو نقاط چې دی ته باید فکر وکړو. د ډوډۍ په منځ کې زیاته فاصله ساتل دا هم د دې سبب ګرځي. باید دغه ډوډۍ په یو منظم شکل باید وخوړل شي او هغه کسان چې د شپې تر ډیره وخته پاتې کیږي یا مثلا د پښلمی په خاطر نه بدیږي نو هغه کسانو ته پکار دي چې که خوراک نه کوي د خوراک په وجه باید د سی یو شی پیدا کړي چې د ژاولو په شکل باندې وژوي چې د دغه مخنیوي کیږي. او بل ورور ډيري او بو چې ښه ډيري او به هم د دې اتحاد نس دی بادو ان شاء الله. کله چې د کلمو حرکتونه زیات سي نو په نس کې باد نه رامست کیږي. نو کله چې په زیاته اندازه بوس کی نو ابزپشن به کم وي او مطلب اطراح به زیات شي او لدی سره به تاند نس بادونه ختم شي او ډی ترخه خواړه هم خوړل پکار نه وي چې دې سره هم وي او منظم تمرین کوو ورو کله کله باد لپښلمینه اوس پروژه کې مهم دا دي چې لپښلمینه باد به سوک تمرین وکي او شنه سبزیجات وخوره میوه زیات وخوره خو خصوصا دی پښلمینه باد چې کله ته تر ډیره وخت کې نه دغه هم دی نس دی باد او دغه سب بعضی مربوط په اعصابو هم دي چې سټرس یا تشويش هم په دې باندې دلالت کوي چې د نس غاس یا ګیسونه زیاتوي چې هغه په انزایټي باندې دلالت کوي. د انزایټي لوجې دا یو بيماري ده چې دا غل لوجې هم بعضی خلکو په نس کې ډیر داسې आवाजونه رامسته کیږي یا د نس ګیس او د کلمو ګیس رامسته کیږي.
یعنی ډاکټر صاحب قطعي درملنه نه لري دغه ناروغي؟
لري اول نه لري، دته باید یو اچ فایلوري ټیسټ وشي، هغه کوم مربوطه معاینات چې دی یو سټول ډی آر معاینات ورته وسی، ډیټیل ریپورت باید واخستل شي د سټول چې یا دا څه مشکل لري، ځکه دا مربوط دی میدی دی چې اچ فایلوري باید چې دی اچ فایلوري لوجه هم دا شنه مستکیږي، کچیر ته هغه ټول معاینات منفی وي نو بیا موږ انزایټی ته ځو، یا مثلا بلکوم بل فکر کوو چې کېدل سي دا سټریس وي او کوم عصبي فشارونه وي.
ډیر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري بل اوریدونکو ده مهرباني وکړئ.
السلام علیکم نجیب جان سات، او
السلام علیکم. سلام مننه، مهرباني.
شیرشاه مننه
خلاص ډیر ښه. شیرشاه ورور، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مې د ناروغۍ ته ځنګړې ده، او تاسو هم پوښتنه وکړئ مهرباني.
ډاکټر صاحب، یو پوښتنه درم، دا یو زما شیش څنګه شتي چې د سر مې خوږیږي، او د سر مې درغلو شخوال کنه، د دې مې هر وخت شخي کنه، او بل دې شخوال سره د تاخ درس کوي، او کله چې زه مطالعه کوم معكم درس لور ما هغه درس نه په صحیح توګه اخته ولې نشم کنه، او فکر مې ډیر کمزوري شي کوم درس لور ما هغه درس ډیر لور ما یعنی کوم معلومات لري اخته نشم په جواب توګه دا تر څو دا پوښتنه دغه دې مې دې کوم یا بول کې
د نوې اندېښنه دا چې یا د مدینې روغې دا کنه لته سیمانه نه راځي چې به جواب درکې. بل اوریدونکو به مخلو بیا برازو د شیرشاه ورور د پوښتنې به جواب شي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام.
فارسی مو کوم؟
بفرمایئ، مشنویم.
چې امي تکلیف مدا دروم، خېلی وخت درد مکنه، بعد از اون شاهونه خیلی خواه میبینم، امیت خواهی خیلی خطرناک خطرناک امیت دایه این
خیلی رسیب کمه پختنه نداره ورنا؟
مهربانی
نداره
نه خیلی نه تصیب منه نه خیلی رسیب مهربانی و که دو ورونو پختنی به زواب شی بیا با نور آوریدون که دوار شد
اول دور ترازو چی دول زم مطالعه کوم و بوگی میشخی کوی یا سر میشخی کوی بعضی دی میدی امراشتا چی اغا سر دردی ور سر پیدا کی گی مخکی ما پا دی بندی خبر وکره چی هایپر اسیدیتی یا تیزابیت داخل دی سر دردی یا دی شخوالی سبب گرزی کلا چی پا میده که پا زیاد اندازه بندی تیزاب افراش شی نو دی اغا مخنیوی اونه که یا تداوی اونه که دا هم دی شخوالی یا مثلا دی دردو سبب گرزی او بل کچیر تا دا دی میدی امراض ونه لري دی ورور توای چی شاید کدلی سی تاسو دیر حساس یاس روحی تکلیف شاید ولری، یا مثلا کوم بل عصبی تکلیفی تاسو له دسه ډاکټر سره مراجعه وکي چې هغه عصبی او عقلی ډاکټر دی، او خصوصا کدی میدی تکلیف ولری دا هایپر اسیدیتی نه هم دا سر درد او شخیدا شام پیدا کیږي، او مخکې مول چې سټریس یا تشویش هم دی میدی په تکلیفو باندې ډیر تاثیر لري، نو کله چې انسان سټریس خصوصا حتمن لري چې سړی مطالعه کوي او امتحان ته آمادګی نیسي یا کوم بل مصروفیت ولري، هغه هم په بیده باندې تاثیر لري، ځکه دا سټریس تیزاب زیاتی فرازوي. او رازو دی بل ورو ته چې دی میدی تکلیف په واره کې پښتنه وکړه چې میده ډیر دردونه کوي، نو ورونه مخکې ما دی باندې یو څه رڼا واچوله چې هغه کسان چې انالجزیک یا دی میدی دی درد یا دی بدن دی درد دواګانې خوري، خصوصا ما ورته اشاره وکړه لکه بروفین یا داسې نوري دواګانې شته چې ضد دی درد لپاره یې خوري، دا تاسو قطع کړئ وروره. اول باید دغه سبب معلوم کړئ چې په میدی کې څه تکلیف ده، او خصوصا دغه اچ پایلوري یا سټول ډی آر معاینات تاسو باید وکړئ، او له نږدې ډاکټر سره باید داخلي متخصص سره مراجعه وکړئ.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه راو پیژنئ؟
مهلمن استاذ پنتماسی محمد قاسم میجو.
ډیر ښه، موږ نن مې دي ناروغي په اړه خبرې کوو، که تاسو سره پوښتنه یې مهرباني وکړئ.
د محترم ډاکټر صاحب دا چې پوښتنه ده، مستي په خوا ده زما مېدې داسې دی سر لوبی، بیا ما دې څخه دا مسواک وهل ما شروع کړل، او بیا مې دا استفراج مې داسې وایي چې سهار وختي چې ما کله ناشته نه وکړه چې زه خپله دا استفراج ما د مېدې ګیس خپله داسې پیسي، یعنی استفراج مې وایي چې د مېدې ګیس مې ته پیسي، نو بیا دا خو به ما ته تاوان وکړي.
مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
السلام علیکم نازیه جانې، ما دا
سلام
تا پښتنه ده چې دا غدي چې کم صورت چې بعد لري مطلب کله پر یو ځای درد کله پر بل ځای باندې درد، مطلب د دې د فار شي د بهتري علاج، او بل د بدن د بواسیر د فار شي، مطلب هغه د انسان اخري مطلب تر وینې زی، بیا انسان ډیر ورسره د زوب حالت ترسيږي، دې لپاره مطلب چې ډاکټر صاحب ماته د بهترین علاج مطلب بیان کړي چې مطلب په ځانه طریقې باندې کولای شي موږ د دې علاج
نه جیجانې زبراسم صرف د میډي پاړون باندې په بازي اسباب چې د میډي امراض رامنځته کوي دی باندې ویل ګرنه واچو
ډېر ښه
د میډي تیزابیت د میډي بازي امراض چې رامنځته کیږي په خصوصا پروژه کې باید لډیرو موادونه باید موږ پریزو کو او هغه ونخو اول رازم ډیر ترخه خواړه باید پروژه کې ونخوړل شي یو او دوهم سیګریټ هغه کسان چې د یو ډیر شمو وخت لای چانس دا چې هغه کسان چې سیګریټ یا کوم نشاور مواد خوري یا څه کوي لدغه روجي کې باید دوی پریزو کی او د دې نه باید ځان خلاص کی دریم رازم چای خوړل په زیات اندازه یا کافی خوړل رازم دې ته چې خصوصا په پېښلمي کې باید زیات چونه خوړل شي هغه په دې وجه باندې چې په پېښلمي کې دا چای چې دی یا کافی دا کیفین لري او کوم مواد لري چې دا مواد د ډیرو ادریارو د اعتراض کېدو سبب ګرځي نو دا کسان چې په پېښلمي کې زیات چای خوري دوی دا فکر کوي چې بیا به زه تګ کیږم نه دا کیفین مواد لري چې دا کیفین مواد د ادرار د زیات سبب ګرځي باید چې کم وخوړل شي او هغه کسان چې الکول یا شراب خوري هغه باید مثلا دینه پریزو کې او کله چې کوم کسان اشتیان نه لري او دوی په زور باندې ډوډۍ خوري دا هم د میډي دی خرابې سبب ګرځي او د ورځې په جریان کې بعضی کسان چې مثلا دا خو د روژې مربوط خبره نه ده چې ډوډۍ وخوري او هغه نه دستي باد ودیږي دا هم د میډي دی خرابې ډیر غر سبب ګرځي او د شپې تر ډیر نه وخت پورې کوم کسان چې کینی ته ته یو توصیه کوم چې دا کسان باید کچې شي خوري هم نه نو دوی باید ډیر خواږه مواد هم نه خوري او سره سره په دې خوله کې وشي واچوي چې خصوصا لکه جاولي چې هغه وجوي او مثلا د میډي د زیات تیزابیت سبب ونګرځي دا غوړ د سې پختنه وکړي چې بدن کې بعد د سې وشي پیدا کیږي او بل پختنه د بواسیر پاړون باندې وکړه بعد خصوصا په تیبي سلا باندې کله چې په پخو کې لاسو کې او سر کې پیدا کیږي د لافاره بازي غذایی مواد د چاغه خړل کیږي او دا شن رامنځته کوي بازي عضلات او دردونه رامنځته کوي او بواسیر پړوند باندې بدسي وایو چې بواسیر هغه هیمورایډ چې دا درې سټریج لري یا درې طبقه ده چې اول گریډ دا دوم دریم دی ورورول چې دا هغه حد تر رسیدل دي چې زه بیخي بیهوش شمه نو د غورور ته توصیه دسی کوم چې ته یو جراحي ډاکټر سره مراجعه وکړې او جراحي ډاکټر ته رجوع وکړه او د دې اخیری علاج د ورور دا عملیات یا اپریشن کول دی د دې بل هیڅ لار هم نشته ځکه اول لار کې شتا دوهمه کې شتا کا دریم سټیج یا دریم گریټ د بواسیر ورسیږي نو هغه اخیرنی علاج سی دا هغه جراحي عملیه تر سره رسول دی
بلې مننه کوم د سنو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر عین الدین خروټی صاحب دی او زموږ پوښتنی ځوابوي تاسو هم کولای شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیره دی 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0992 15 55 اوریدونکو دی مهرباني وکړئ
بریا سلام علیکم
وعلیکم سلام زن رو پیژنئ ایا
طلع د کندهار ولایت خبرې کوم دا غره مې دې تکلیف زموږ سره ده چې ډیر ښه د زه ایشنا ورته ډیر دی او بل دا چې پراکونه مو ما د زه ایشنا وې چې پراکونه مې زیاتې کدا تاسو هغه دې بار کې جواب را تراکې
لکسمه مهرباني وکړه
مخکې به په دې باندې خبره وکړه چې د تیزابیت د مخنیوي لپاره یا بعضی کسانو چې تیزاب زیات فرازيږي او په میده کې مثلا دغه اکسی راپورته کیږي خلیته وبرازي مثلا ډیر زیات فازابيږي مخکې ما څو خبرې وکړې شاید تاسو متوجه نه ورته چې د خوراک په منځ کې فاصله ورته کم کړي او اوبر ډیر زیات وچخي او ډیر ترخه خواړه و نه خوري دا هم دغه سبب کیږي چې تاسو تکلیف مخ په وړاندې نور هم یوسي شنه سبزیجات خوري ورو رسالاتا د ډوډۍ نه 15 دقیقې مخکې باید شنه سبزیجات خوړل سي او د سوي چې ګبنۍ اصل یا شات دا یو کاچوغه د نیم لیمو سره په نیم ګلاس نیمه ګرم اوبو کې بیا تکراروم چې ګبنۍ اصل چورتوي شات ورتوي یو کاچوغه نیم لیمبو جوس ور سره نیم ګلاس اوبه یعنی نیمه تړمی اوبه چې نه زیاتی ګرمی وي او نه زیاتی یخی وي دا چې خل د میډي د تیزابیت لپاره ډیره مفیده او د ګټوره تداوی ده او دا خصوصا قبضیت ته کومه فائدہ نه کوي کوم کسان چې قبضیت ولري شاید قبضیت یې لږ نور هم ور سره زیات شي خو تیزابیت په رقم وي تیزابیت ور سره کمی
بله من ډاکټر صاحب د میډي د تیزابیت د مخنیوي په تړه او کته سر نور معلومات هم وی مهرباني وکړئ بیا برزو د میدی اچ پایلوری ده
د ترازو چې د میدی د تیزابیت د مخنیوي لپاره موږ څو نقاط مخکې رڼا پیوچ ولاو یو څو نقاط ته نور ته هم راځم هغه کسان چې د میدی تیزابیت زیات ولري هغه دی شیدې زیات وخوري هغه شیدې چې زیاتې شهم ونه لري یعنی دا پیراوونه لري یعنی هغه شیدې دی وخوري ځکه دغه شیدې خپل یو القلی ده چې په میده کې زیات تیزابیت رامنځته شي نو هغه تیزابي محیط په دغه القلی محیط باندې موږ نورمال حالات راوړ کوشش وکړي چې شیدې او پیروونه لري زیات غوړونه لري یو ګلاس یخ شیدې تیزابیت ډیر زیات کموي چې دا دی تیزابو جذب کموي خپل دا شیدې د تیزابو جذب کموي په میده کې هغه اقسی چې لمدینه پور تر اخیزه لکه مخکې ورور چې خبره وکړي چې آیا د مری تخریش لدا تیزاب سره پیدا کیږي بلې وروره سلفی صد سره پیدا کیږي دغه شیدې هغه اکسی چې راپورته کیږي یا هارت برن یا د زړه شیدل سره پیدا کیږي نو دغه ته توقف ورکی یا د دغه مخنیوي کې دغه یو کلاس یخ شیدې نو خصوصا دغه شیدې د میډې د تیزابیت لپاره ډیره ګټوره لاره ده
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب راځو دي ته چې د میډي اچ پایلوري سړول یو ناروغي ده او څنګه مخنیوي کیدی شي
دا خپل یو منفي بکټیریا ده د میډي اچ پایلوري منفي بکټیریا ده چې دا راډ شکل لري یعنی رس وخت شکل لري چې دا په خپل په میډه کې پیدا کیږي اکټیو کیږي لدین بعد بیا د دې مخنیوي د سې کو چې اول د دې بین معاینات وشي چې آیا یو څوک په اچ پایلوري تکلیف باندې اخته ده او کنه ده اخته خصوصا دا باید د وینې لالاري هم بازي کسان کوي معاینات او د سټول لالاري هم کیږي د تشخیص خو کله چې د سټول لالاري وسی دا ډیره بهترینه طریقه وي دا ډیره خلاروي او اچ پایلوري ډیر سخت تکلیفونه رامنځته کوي چې د دې په درې کټګوري د اچ پایلوري تداوی وشل سوي د خو خیر اوس نور کتابونه بازي تداوی نه هم لیکي نو کوشش دی څوک کوي چې کله د میډي تکلیف سره مخامخ شي د اچ پایلوري تداوی دی وکړي ځکه دغه اچ پایلوري خیر په پپټیک السر ګیسټریک السر او بل اخره چې د میډي پډي رسخت او امراض باندې مبتلا کی
مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري
ناجو خپل سلامونه کوم ته او کارت ته دا غوښنه ټول مزلمه نه پوهوم د کوم په ځای ورته جنو باندې چاکه
ورته سه مهرباني وکړئ نن موږ د میډي ناروغي په اړه خبرې کوو کته سره پختنه یې مهرباني
مننه ایمو یو دوسته یا د مخ کو وختو کې د روزي نامخ کې دا مریضی ورته پیدا شوی اوس تازه د ویښتې نو په یوه ماډل ډاکټرونو باندې ګرځیدل اې بیا د دې مشکل لري مې دای په تنګ وی دایم او نو څه کین لږه ورته کیږي پای دې دغه امپروزول نه مست په دا کوی ورکم تبلیغ امپروزول نو د دوه وجه نه پیږم چې دا د نو څه په خو لږه دغه امپروزول ورته پیدا کړی مخکې نه و دغه یو داسې هغه مختصر نظر وکړ به خوشاله شو چې دغه د لوڅ په خلاص دای کوم وادي نه دغه غوډه وکړو ته دلی د عام د دومې د دې وادي نه د کوم بل مراد کې دی د وکاس
دی ورته کومه چې ناجی اجازه نه کومرو راډی کنیولې وا هغه ول چې لاسونو په کې دردونه کوي او د میډي له زیات مشکل سره مخامخ تا دا کوم کس چې دوی ته یاد کړ او دا کس ډیر زیات اومپرازول له هم استفاده کوي زبې د کس ته دومره وایم چې د اومپرازول یا پی پی آی په اصطلاح د تبابت کې د تا پروتون پمپ انهیبیټر هم وایي د زیات اومپرازول استفاده کول په خپل انفیکشن یا التهاب یا میکروب ته لاره ورول دي دا ټولو اوریدونکو ته وایم چې زیات اومپرازول نه بیا خصوصا دغه هندي اومپرازول زیاتره وخت د خلک زیاتې خوري دغه اومپرازول په خپل انفیکشن یا میکروب ته لار آماده کوي یعنی لار ورته جوړوي خپل میډي میکروبونه اندغه بالکل راپاروي بازي وخت زیات اومپرازول خورل په کار نه دي شوی خوري اول خو باید د دې اسباب معلوم شي چې د میډي تکلیف ولې ورته پیدا شوی دا آیا اچ پایلوري مثبت ده ایا د دې تیزابیت زیاته ایا دغه تیزابیت لکمی وجه زیاته عصبي فشار لوجه هم بازي د میډي تکالیف زیاتیږي چې فشار دا سټرس دا دغه هم د میډي بازي فشارونه زیاتوي که هرڅو تورته د میډي تداوی وکي بیا هم هغه سړی خپل مریضي سره مبتلا یو په ما مریضي سره مخامخي نو کوشش وکي وروره تاسو یو خه متخصص د میډي یا ګیسترو انټولوجیست چې مربوط د میډي هغه ته ورشي او هغه باید د تاسو هغه معالجه وکي او تشخیص باید وکي تشخیص مهم ده د میډي لپاره آیا دا لکه ملارینه د میډي تکلیف ته پیدا شوې ده
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري بل اوریدونکو ده د اوس مهرباني وکړئ مهرباني
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قرتن کار سلام راته سلام علیکم. ما پوښتنه د اخر سره نومې زده چې ما دوامدار شکل باندې د خپل زخونه پیدا کیخه او بل زه اوس څنګه خبرې کوم او نظر مې خو باندې پاره دی ما ما څه کول راته اسکم دا څه سره ته ځاتم دې نه ته مېر بو دی راځي نو چې تاوان نه کې خدای سره تاوان کې چې هم دې کې کاڅ کوم اخر سره دا وخت راځي کوم ته وي
وروره قندهار نه جاړي کنيولې وا چې تاسو د خلی دوامدار زخمونه لري پخپل دغه هایپر اسیډټی ا د میډی تزابیت با ډیر مشکلات رامنځته کوي او دغه په خوله کې چې بعضی تاسو زخمونه پیدا کیږي دا باید تشخیص شي خو په زیات اندازه چې کله په خوله کې بعضی مشکلات پیدا کیږي هغه د فنګس چې یو قسم مایکرو اورګانیزم یا ژوندۍ موجودات دي چې میکروبونه دي چې فنګس په نامه یادیږي د هغونه هم رامنځته کیږي او هغه کسان چې د میډی زیات تیزابیت لري د هغو خلکو هم زیات د خوله بعضی وخت کې زخمونه رامنځته کیږي
ډیر زیات مننه لمهمه او ګټور معلوماتونه تاسو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوم د ازادي رادیو نور خبرونه مه هیروئ زمونږه د خدای پامن
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org